کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، د دې خپرونې په ترڅ کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جدي پام وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدمات ته لاسرسی ولري. په دې خبرونه کې د افغانستان د مهمو تحولاتو او د نړۍ او د سیمې د مهمو پیښو په اړه اوري. خو په سر کې له صفی الله ستانگزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیاتي همغږۍ ټینګار وکړ. د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو انویکټس له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پورتوریکو ته ځي چې د هاریکان له زیانمنو شویو سیمو وګوري او بیا به لاس ویګاس ته ځي څو د وژل شویو له کورنیو او نورو پیښو سره وګوري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیاتي همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالي شورا د پرانیستې په مهال له دې چې بېوزله خلک روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی لري اندېښنه وښوده. وی د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې زیاتې دي، یو انګیزه پیدا کیږي چې ټول شیان طبي شورا حل کړي. زما هیله دا ده چې دا شورا تمرکز ولري او اساسي تمرکز یې دا وي چې د ډاکټرانو سویه تثبیت او کاري اخلاق لوړ کړي. اخو د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې غونډه کې وویل چې د هیواد په روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو 40% کموالی د عامه روغتیا وزارت لپاره لویه ننګونه جوړه کړې ده. هغه وویل ځینو ولایتونو کې لکه پکتیکا، اروزګان، نورستان او زابل کې خلک ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري او ډاکټران د ناامنۍ په سبب په دې ولایتونو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو یا انویکټس له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دوی په کاناډا کې په دې لوبو کې د محمد عیسی اکبری په مټ د نقرې میډال وګاټه او د نصیر احمد په مټ برونزو میډال ته ورسېدل. د دغو لوبغاړو هرکلی ته ګڼ کسان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. د انویکټس یا ماتې نه منونکو سرتیرو لوبې په کاناډا کې د 1500 لوبغاړو ترمنځ وشوې. افغان لوبغاړو د دوو میډالونو په ګټلو سربیره په ټیمي کچه هم یو جام خپل کړ. د بریتانیا د آسیا او پیسفیک د چارو وزیر په امنیتي سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل. د بریتانیا د حکومت لیوي خبر پاڼې سره سم چې پرون خبرو شو مارک فیلډ د افغانستان د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره ولیدل. د افغانستان په امنیتي سکتور کې اصلاحات عالي وبلل. وی ویل چې د فساد پر ضد مبارزې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې هم پرمختګ شوی دی. له خبر پاڼې سره سم مارک فیلډ له فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان له لوی څارنوال فرید حمیدي او د سولې د بهیر په اړه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره خبرې کړې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د دوه لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ټرمپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار چې په یوه شپه پکې 950 کسان په ډزو وژل شول او 520 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر ټرمپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی. ولسمشر ټرمپ وایي زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نه ځي، زموږ یووالی په تشدد نه شلیږي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شویو خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکی 48 کلن و د هوټل له 23 منزله کنسرت ته پر راټولو شویو خلکو چې شمېر 2000 تنه ته رسیده ډزې پیل کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به لاس ویګاس ته تر تګ مخکې نن پورتوریکو ته ځي. هلته به د سمندري توپان له امله چې دوه اونۍ مخکې شوی و زیانمنې شوې سیمې وګوري. د پورتوریکو ښاروالي په ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی دی چې فدرال حکومت زیانمنو شویو خلکو ته د مرستې پرسولو کې پاتې راغلی دی. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي یو سرتیری په عراق کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. ائتلاف پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي یو ماین د دوی د ځواکونو د نقلې وسیلې په لاره کې چاودلی او په نتیجه کې دا پیښه شوې ده. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې وژل شوي او ټپي پوځیانو د کومو هیوادونو دي. متحده ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو له 2014 کال څخه خپل پوځیان عراق ته لیږلي چې عراقي او کوردي ځواکونه د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد وروزي او په جګړه کې مشوره ورکړي. روسیه او ترکمنستان په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو ترمنځ اړیکې ځینې وخت لانجې تر سیوري لاندې راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکمن ساری قربانګیلی بردی محمدوف دا تر ډېره سمبولیک موافقه پرون اشقابات ته د پوتین د یو ورځني سفر په لړ کې لاسلیک کړه. دا ترکمنستان ته په تیرو 15 کلونو کې د پوتین لومړنی سفر و. پوتین په دې خواشینۍ څرګنده کړه چې په 2014 کال کې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کما شو او هیلې ښکاره کړ چې د حالت ژر بدل شي. بردی محمدوف ویل هیوادی په سیمه کې له روسیې سره دوه اړخیزو همکاریو ته چمتو دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانګزی ووریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اوري. د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ټولنه د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بے انصافی گنی.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو، د مریضانو د حقوقو د اصولو یو مدني حق دی.
د ملي اردو و معلول منصوبین چې په کاناډا کې د یو لړ ورزش سیالیو وروسته نن کابل ته ستانه شول تود هرکلی ورته وویل شو. په روانه خپرونه کې اوري چې له تخنیکي نظره ولې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسان وصل کیږي.
دا تنا په جی پی ایس باندې اتفاق ونه شي، هدف ته سترګو هم لیدل شي. له 500 متره کې اتفاق کمی، انسانان هم تخنیک کېدای شي، حیوانات هم تخنیک کېدای شي.
خبرونه دوهمه برخه بیا یو کلی زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث ته څنګه ډه شوې ده. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي چې افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. ښاغلی غنی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طبي عالي شورا د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، د عامې روغتیا وزارت او نور اړوند ارګانونو څخه وغوښتل چې د طبي اسانتیاو د ښه والي لپاره جدي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ټولنه وایي په افغانستان کې لا هم روغتیایي خدمات په ډېره ټیټه کچه دي چې لامل یې د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو بېغوري ده. همدا شیبه زموږ همکار واصل وسال سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د باکیفیته درملو او معیاري روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره د عامې روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ همغږي او د لوی سرنوالۍ همکاري مهمه ده. ښاغلی غنی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طبي عالي شورا د پرانستې مراسمو ته وویل چې د روغتیایي خدماتو د معیاري کېدو لپاره د ډاکټرانو د سوي لوړوالی او په روغتیایي بنسټونو کې اصلاحات اړین دي.
زموږ مصرف صحي برخه کې کافي نه ده. بشري قوه فصل دی نه باید زموږ یو اساسي هدف روغتیا چارو محترم وزارت هم هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاد کړي او آخر لوچارن واسه.
ښاغلی غنی د روغتیایي خدماتو د خوالی په برخه کې د طبي عالي شورا جوړېدل مهم وبلل او ویل چې د شورا ته به ځانګړې پاملرنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 80% کې د افغانستان خلک د مهال اساسي روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري. نو دوی په خبره د افغانستان 40% روغتونونه لا هم خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ ده. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کمو روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره ایستل کېږي. خو د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد بېلابېلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او د خزینه قبیله او شمیر هم زیات شوی دی. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې د ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو په اړه چې د طبي شورا د جوړېدو په باب کړې وي د سروسی جزئیات شریکول. ولسمشر غنی ویلي چې د ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ټولنه د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ګڼي. د دې ټولنې د مسؤلانو په خبره دغه شورا باید مستقل او خپلواک وي څو د عامی روغتیا وزارت او نور اړوندو ادارو په کارونو څارنه وکولی شي. زموږ همکار محمد واصل وسال په همدې موضوع د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې له مرستیال ډاکټر فیاض صافی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طبي عالي شورا جوړېدل به د روغتیایي اسانتیاو په ښهوالي او معیاري کېدو کې څومره ګټور تمام شي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو د مریضانو د حقوقو د غوښتلو یو مدني حق دی. مګر متاسفانه د دې د چوکاټ یې ورته دولتي جوړ کړو ځکه دولت په خپلو وظایفو کې نستاتامه په خپلو وظایفو کې دونه برینده ده چې که ته اضافه والی غواړې د خدمت خو مهمیتونه دې زیات کړه بلکې دې باندې هم یو لاس ورکېښودو تر څو داسې شورا را نشي چې هغه د دوی نه پوښتنه ونکړي. په دې شورا صلاحیت دا دی چې عامه خدمات د صحت په افغانستان کې وزیر نه باید پوښتنه وکړي چې څه دا خدمتونه چې څه بسوالی کوي که نه کوي. متاسفانه دا یو دولتي شله د دولت د خوانه د سیاتامي د خوانه د وزارت رئیس جمهور د خوانه مشر ته انسو انتخابي رانغې بلکې پخپله دوی ور انتخاب کړو. دا شورا هم د دولت لکه څنګه چې ټول شورا قد د ماسخورو دپاره او د ډوډۍ خورو دپاره یو زیات تعین شوی دی څهقسې دا یو زیات تعین شو چې دې مظلوم ولس ته ټیګپ ورکړي او د نړیوالو ډونرانو یاد نړیوال نه پیسې را بودی کې واغم په خپل جګون کوي.
ان ډاکټر سپتا سی وایي چې دغه شورا جوړیدل به کومه خاصه ګټونه لري. هدف مومده ده
دا د وزارت په څنګ باندې خپل د وزارت ځان ته یو بل یو مهینت تاسیس کوي. یو مهینت د وزارت دی نه دا د ډاکټرانو د حقوقو او مریضانو د حقوقو لپاره. د مریضانو د حقوقو لپاره اصول معلوم، د ډاکټرانو د حقوقو لپاره اصول معلوم. هغه باید خپل راټول شي خپل مینځ کې د اهلیت د نظر، د دایت د نظر، د وزن د نظر، د نظر د کی بودن د نظر خپل یو مشر ته انتظار ده د فارم له جوړه کې افغانستان ملي ګټي دی وساتي چې د څه کسان را نغل چې هغه د دولتي فورس نه رانی شي د قوم او نژاد روی درانی شي بلکې انتخابات دی وشي. زمونږ ارزو دا و چې اصول سره سم د افغانستان د قوانینو سره سم افغانستان د ملي ګټو سره سم دا شورا باید ایجاد شي. دا بر لوازمه چې د افغانستان د سوزیدلي ولس لپاره یو درنځ دوا شي بلکې صرفا او صرفا
افغان حکومت وایي چې دغه شورا چې جوړه شوې د دې هدف دا ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او خلک وتوانېږي چې با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو وایئ چې نه، دغه شورا یوازې تشریفاتي بڼه لري. نو اوس ستاسو نظر څه ده چې دغه شورا باید څه ډول جوړه شوې وای تر څو خلکو ته ګټور وای، خلکو صحیح خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړی وای؟
روسه پوری د افغانستان د اولسې د مشکلات سره مخامخ کړل دي. زمونږ سیاتامه د کمونیولیا خواته روانه ده. خو په دې ملک کې د قلبي یعنی کارډیاک سرجری یا د زړه عملیاتونه کېدل، نیورو سرجری عملیاتونه کېدل. تاسو وګورئ په خپل کې هغه د امیر شېر علي خان د وخت شپخانی دي. روسه پوری نه کوم نوی تعمیر جوړ شو، نوی ټکنالوژي رانغله. موږ د نوی مدرن ټکنالوژي نه استفاده ونکړه. زمونږ سیاتامه په پخوانی خوب باندې دیده ده. صرف د دې خاطر چې دا شورا جوړه شي وي دوی نه پوښتنه کړې وي. دوی په دې ډار کې چې دوی به زمونږ سره محاسبه وکړي، زمونږ نه پوښتنه وکړي. د دې ډار په اساس باندې دوی راپاتېدل او په خپل د حکومت په چوکاټ کې، د دولت په چوکاټ کې یو تعداد په خپل انتخاب کسان رئیسان برحاله رئیس هم دی او په دې شورا کې هم دی. دا چنه به مخوري او دا به مخوري. دا یو نوع د انصافي ده د افغانستان د اولس سره، د افغانستان د هم مسلکانو سره، د افغانستان تبابت ته پسپکاوی باندې کتلو. دا طبيبان د دې حق لري په دې هیواد کې چې د دې هیواد ترخم خوري، خواږم خوري، دا تر اوسه پورې دا مظلوم ملت په تداوی کې اخته دي. په کار دا و چې دوی د خپل مسلک د ساتلو په خاطر باندې غیر حکومتي دا مسلک یې باید ساتلی وی، د خپل مظلوم ملت حقوق یې باید.
د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې مرستیال ډاکټر فیاض صافی و چې وایي د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن هغه ټاپو ته ځي چې په وروستیو کې د ماریا په نوم توپان سخت ځپلی دی. نوموړی بیا سبا لاس ویګاس ته ځي چې د یکشنبې په شپه د یوې خونړۍ حملې شاهد و. زموږ همکار نوري اسنوري همدا مسئله تعقیب کړې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ډونالد ټرمپ له کوم ټاپو څخه کتنه کوي؟
بله مراد صاحب، ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ البته د هغو دو تراژیدیو له ځایه کتنه وکړي چې وایي د امریکا په معاصر تاریخ کې د یوه کس لخوا د ډزو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. ترامپ نن لومړی پورتوریکو ټاپو ته چې په وروستیو کې د ماریا په نوم سخت توپان ځپلی ځي. په ترامپ له دې عمله چې هغه تر اوسه په دغه توپان ځپلي ټاپو کې د دغه مصیبت په وړاندې څه کړي تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. د دغه ټاپو اکثریت اوسیدونکي تر اوسه برېښنا نه لري، له ټلیفوني خدمتونو بې برخې دي او هم د اوبو، خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ترامپ او د سان جوان له ښاروالي یلن کروز ترمنځ چې په فدرالي حکومت د دغه ناورین په وړاندې د پڅ عکس العمل له امله انتقادونه کړي، لفظي شخړې هم را تبادله شوې دي. ترامپ د ټویټر له لارې دغه ښارواله تورنه کړې چې مشري کمزورې ده. دا نه څرګنده چې دوی دواړه به سره وګوري او کنه، خو سپینې ماڼۍ ویلي کروز ته په یو لړ مراسمو کې چې سبا کیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هم هیله مند چې دوی دواړو ترمنځ خبرې ترسره شي، ځکه چې د اسپینې ماڼۍ په وینا موږ ټول وکولای شو په ګډه کارونه مخته یوسو.
تاسو ویل چې ترامپ سبا لاس ویګاس ته ځي، هغه ځای چې یو کس په ډزو کې له 500 زیات کسان وژل او له 500 زیات نور ټپیان کړي دي. د دې پیښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي نوري صاحب؟
مراسم ترامپ ورسته له هغې چې زیات وخت په پورتوریکو کې تیروي، د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا لاس ویګاس هغه ځای ته ورشي چې یو کس په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 950 تنه ووژل او 520 نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. ترامپ دغه ډله ییزې وژنې چې هیواد یې د غم، ویر او ټکان ورکوونکي حالت کې یو موټی کړی، یو مخ شیطاني عمل بللی او د بیړنیو چارو د کارکوونکو د چټکو هڅو استاینه کړې ده. حمله کوونکی چې څلور شپېته کلنو د مندلی بی د هوټل له 23 پوړه په بهر کې کنسرت پر راټولو شو خلکو چې شمیر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. پولیس د برید کوونکي په اړه وایي چې هغه سټیفن پیډاک نومیږي، د نوادا ایالت د متقاعدانو په هستوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلوال سخت دریځ ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی، خو امریکایي چارواکي د دې په اړه شک څرګندوي. د پولیسو چارواکو ویلي چې سټیفن پیډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله، خو تر اوسه پورې دا نه ده تثبیت شوی. د ده پلار ویل کیږي چې په 1980 او 1990 لسیزه کې له بانک څخه د غلا په خاطر د پولیسو تر تعقیب لاندې و. پیډاک په خپله کلونه مخکې د پیلوټي لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منځوي سړی و. ویل شوی چې هغه د هوټل خونې ته له ځان سره له لسو زیاتې ماشینګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د لدی سره سره چې هوټل امنیتی کامرې او مجهز امنیتی سیستم درلود، څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې. د دقیق خونړۍ پیښې سره مراد صاحب، بیا هم په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول بحث تود شوی دی.
دا لومړی ځل نه دی نوري صاحب، څو ځله داسې د ډزو پیښې شوي دي. دا ډول پیښې تکرارېږي، ولې پر وسلو ټینګ کنټرول نه وضع کوي د هیواد حکومت یا کانګرس؟
مراسل لکه څنګه چې تاسو وویل، په تېرو وختونو کې دا ډول پیښې ډېرې شوي، ورسره سم هم په امریکا کې په وسلو د سخت کنټرول غوښتنې زیاتې شوي، خو وروسته لیدل شوي چې د وخت په تېرېدو سره دغه غوښتنې له پامه غورځول کېږي. علت هم دا دی چې په امریکا کې زیاتره جمهوری غوښتونکي او البته یو شمېر دیموکراتان پر وسلو د سخت کنټرول پلویان دي، خو په دې هیواد کې بیا د وسلو د لرلو لابي ټولنې هم ډېرې پیاوړې دي. په دې برخه کې دوی ډېرې پیسې لګوي او کله چې په دې اړه بحثونه تودیږي دوی هم خپلې هڅې زیاتوي. تر اوسه پورې هر ځل چې په کانګرس کې دغه مسله راپورته شوې د قانون تر مسودې وړاندې نه ده تللې.
ډېره زیاته مننه دوستانو نوریاس نوریو چې په امریکا کې د وروستیو دوو مهمو پیښو د ماریاتو پاند زپلو سیمو ته د ولسمشر ټرمپ د سفر دغه راز په لاس ویګاس کې د وروستیو ډزو له امله د لسګونو کسان د وژل کېدو په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړل او ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ له همدې ښار څخه کتنه هم وکړي. د ملي اردو او معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر د سه شنبې ورځ د ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وایه. د ویل د ملي اردو معلول منصوبین هم د توانایي لري چې د هیواد د فرهنګ آبادی پرمختګ او داس نور برخو کې له توان سره سم ویړون ترلاسه کړي. په دې اړه پمدې خبرونه کې اوري. خو اوس له مرزي احمدزي څخه د افغانستان د دې وخت اقتصادي خبرونه اورو.
ازبکستان بهر ته د افغانستان د صدراتي توکو د لیږد لپاره د دغه هیواد د ترمز په هوایي ډګر کې کارګوزون جوړ کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کارګوزون د صدراتي توکو لپاره په معیارونو برابرې سړې خونې او ګودامونه لري. د نوموړي په خبره افغان صدراتي توکي له دغه ځای څخه د ریل پټلۍ او حواله لارې نور هیوادونو ته صادرېږي.
زه ډاډه یم چې دغه ډول کارګوزون بهر ته د افغاني توکو د صادراتو د کچې لوړېدو سره مرسته کوي او هم د ازبکستان د صادراتو او وارداتو لپاره ډېر ګټور.
ښاغلی قوقندي وایي چې له دغه کارګوزون څخه افغاني توکي په خپل وخت آسیې هیوادونو روسیې او چین ته صادرېږي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د یو وخت لپاره د دغه ولایت د ګنج سیمې د لرګي دوکانداران چې وروستۍ ورلګېدنې زیانمن کړي له مالي او بیلانس نه معاف کړي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر او دوکانداران هر کال حکومت ته بیلانس، مالیه او ګمرکي محصول ورکوي، خو د زیان پر مهال باید حکومت له دغه دوکاندارانو او سوداګرو سره مرسته وکړي. د شنبې په ورځ د غزنی په ګنج سیمه کې د لرګیو په یو مارکیټ کې د ورلګېدنې په پیښه کې د سلویخت دوکانونه لمنځه لاړل. ښاغلی قلندری وایي چې د دغه پیښې له امله 1.5 میلیون افغاني دوکاندارانو ته زیان اوښتی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړو 1.5 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1.3 افغانۍ، د وریځې او درینې منی بوجۍ 1.5 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1.5 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 0.5 افغانۍ او 0.5 پوله، یو انګلیسی پاوند 0.5 افغانۍ او 0.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 5 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 509.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا مرزي احمد زي وريدل. د افغانستان د ملي اردو او معلول منسوبين په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالي ورسته له بریالي توبون سره افغانستان د بیرته ستانه شول. دوی ویل د افغانستان دفاع سرپرست وزیر د سه شنبې په ورځ د ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر هرکلی و. تفصیل د خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي لکه څنګه چې د هیواد د ملي اردو منسوبین د دښمنانو پر وړاندې د خاورې د ساتنې، ملي ارزښتونو، حکومت او د قانون له حاکمیته په میړانه او بریالیتوب دفاع کوي، معلول منسوبین هم کولی شي چې د هیواد د پرمختګ، فرهنګ، اقتصاد او ورزش په برخو کې لاسته راوړنې ولري. تاریخ شاه بهرامی دا خبره د سه شنبې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کاناډا له ورزشي سیالیو نه د ملي اردو د وو معلولو منسوبینو د راستنېدنې د هرکلی په مراسمو کې وکړه.
موږ زړور او قهرمان د اردو اتل معلولین د تورنټو ښار کې د معلولینو مسابقاتو کې برخه اخیسته او نن په ډګلاس افغانستان ته راستنېږي. د خوشحالي خبره ده چې په دې مسابقاتو کې 14 مملکت او 1550 لوبغاړي ګډون کړي وو. موږ د ګران هیواد د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي.
دغه مسابقې دوه ونې مخکې د کاناډا په تورنټو ښار کې جوړې شوې وې چې د افغانستان د ملي اردو و معلول ورزشکارو پکې ګډون کړي وو. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال شامل وو.
یادو سیالوی درې مدالونه لرل چې دوی افغانستان خپل کړی دی. په دغه سیالوی کې محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مدال ترلاسه کړی دی. محمد عیسی اکبری چې د دغه سیالیو په پاور لفټینګ کې مدال ګټلی، له رسنیو سره په خبرو کې د هیواد پر معلولینو غږ وکړ چې له خپل توان سره د کار او همت وکړي او د ټولنې د اوږو بار دې نه شي.
نور ته مې دا پیغام دی چې مایوس نه شي، هر یو هر شی کولی شي، بغیر د دې نه چې په ماربو کې او په سات جبو کې جنگېدل، بغیر د دې نه هم کولی شي چې نور د ساور په ورزش په بارسه کې هر څه کې دی کولی شي چې ونډ واخلي او مقصد مایوس نه شي.
افغانستان سره لدې چې اوس هم په جنگونو کې ښکیل دی، خو چارواکي د اقتصاد، فرهنګ، سوداګرۍ، ترانزیت او ورزش په برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي. د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلین وایي دغه هیواد په وروستیو کلونو کې د کرکټ، فوټبال او د ورزش په ځینو نورو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
افغان چارواکو تایید کړه چې د هلمند ولایت په ګرشک کولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوې هوایي برید کې وژل شوي دي. د دې وزارت وان جنرال دولت وزیری پېښې تاییدوي او وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. افغان هوایي ځواک که څه هم نوی جوړ شوی، مګر د پخوا په پرتله ډېر پرمختللي تجهیزات لري. نو څه پېښېږي چې پیلوټان پر خپلو قواو سهون بمباري کوي؟ د هوایي ځواک پخوانی افسر عتیق الله امرخیل په همدې مرکه کې په دې اړه نظر څرګند کړی. د مرکې په پیل کې ښاغلی امرخیل په دې اړه معلومات ورکړي چې یو پیلوټ د هوایي حملې دنده له کوم ځایه او څنګه پیلوي. په دې اړه له احمد تکل سره ښاغلی امرخیل خبرې کړي.
پیلوټ چې کله چې دی له خپل میدان نه پرواز کوي، د هدف په لوري باندې، د سره یو کوردینات دي چې امنیت او ځمکني قوتونه دوی ته ورکړي دي چې هغه سانتی متر په ملي متر باندې ټول باندې محاسبه شوی دي. خریطه هم چې ورسره یې هغه نقطه نشانه کوي، بالاخره دی ورځي هغه هدف.
تاسو ویل چې خریطه او نقشه ورسره وي، یا به اوس په مدرنو سیستمونو کې جی پی ایس وي، د دوی سترګې هم یو څه ویني، هلته که نه ویني فقط اتکا کوي په جی پی ایس باندې؟
تل په سولو کې بیا تنا په جی پی ایس باندې اتکا ونه شي، اما ځکه هدف به په سترګو هم ولیدل شي. ارتفاع کم ای، انسانان هم تفریق کیده ایسی، حیوانات هم تفریق کیده ایسی، حتی لپنزی سومتر که ارتفاع کم ای، باغون هم تفریق کیده ایسی. در چه هوا دیره خده پا افغانستان که بارانی موصل نده، پا افغانستان که دوریز نده، دشپی هم نده، دینا هم تستر بو بنده ده هدف هست تل پسلو که دیوینی او کنترولی که.
نو بیاد سه پیخیگی چه یو پیلوت خپل قوتونه ولی؟ آیا قوتونه دومره یو بل سره نږدې پراته دي؟ آیا د دوی د لباس تفکیک نه کیږي؟ علت څه دی چې یو پیلوت خپل قوتونه ولی؟
زه خبرې دوه، یوه دا ده چې جی پی ایس باندې اتفاق کوي او کېدای شي چې د دې له کوم میدانه چې د پرواز کړی تر هغه ځایه پورې ځای رسېږي، نو یو وخت لکنه یو زمان تېرېږي، دغه زمان کېدای شي چې په دې وخت کې دښمن هغه ځای پرېښوي او دموږ قوتونه هغه ځای اشغال کړی، او هلته له ځمکې نه نماینده د هوایي نشته چې دوی سره ارتباط پیدا کړه او هدف هلته ورته تعریف کړه. د ساده کې منګه داسې درلودې، هر ځای کې به چې هلته هوایي وظیفه اجره کوله، په هغه منطقه به کوي د مخابرې سره نماینده د هوایي وجود درلودې، او هغه به بیا ثانیا د هدف تعریفاو.
په ډیرو ځایونو کې محلي پولیس اکثرا د سیمې د خلکو په لباس کې جنگ او جګړې کوي، وسلې لري. فکر کوي دا عنصر به هم مهم وي په دې کې چې کله کله د هوایي ځواک پیلوټان دوی له وسلوالو مخالفینو سره غلطوي او بمبارد پی کوي؟
امکان دې څه ځکه چې زمونږ خپل د غزمونږ د اردو لباس هم زمونږ د ځمکې سره برابر نه ده، یعنی کاموفلاج نه ده، هر رقم لباس دوی معقول دي، او کله کله چې جګې په دی اته خپل خلای په سر کې د سوال لب سر تړلې، مونږ هم دا غنا زم نه لري یقینا. او دوی خبره چې دا محلي پولیس یا غس دې هو مخالف هم باید دې نوي دې په هر رنگ لباس کې دي، او په دې نسبت چې لوټان هم چې ګوري چې حالت او چې ګوري سره ته عینن لکه د طالب وندې دې سره نیمه ما راسي دي، دې سره د لنګوټه ما راسي دي، د کالی ما راسي دغه لباس یو نظامی سړي ته ور اغوستل کېږي، دا یو نمونه دی، نقطې نه رنګي ده، دغه نقطې نارنګي چې موږ ورته وایي دغه یوه نمونه یې هم دغه لباس ده.
پخوانی پیلوټ او د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیلو چې د پیلوټانو لخوا په تخنیکی ډول د بمباری پر مهال لسهو او دا چې په ځینو موارد کې پر خپلو ځواکونو بمباری کوي په دې اړه احمد تکل ته معلومات ورکول. اوس هم له عصمت ساروان اورو چې یو کمپنی غواړي چې داسې د کالو وینځلو ماشینونه جوړ کړي چې اوسنۍ ستونزې پکې نه وي.
د جامو مینځلو له ماشینونو ډیر خلک دا شکایت لري چې ژغې لوړ وي او خوځي، خو اوس یوه کمپنۍ وایي چې د دې دواړو ستونزو چاره یې کړې ده. ایل جی کمپنۍ وایي چې په نویو ماشینونو کې له سینټم ټیکنالوژۍ کار اخیستی دی چې د کالو مینځلو ماشینونو د کار کیفیت لوړوي او په عین حال کې نه لوړ ژغ لري او نه ډیر خوځیږي. په دې نوي سیستم کې کمپریسر او پایپونه په داسې ډول جوړ شوي چې له کبله یې ماشین زیات شور نه کوي. دا ماشین په عین حال کې دا امکانات هم لري چې دوه جوړه کالي پکې په یو وخت جلا ومینځل شي. دا اسانتیا د ماشین کارونکي ته موقع ورکوي چې ټولو کالو مینځلو ته اوږد انتظار ونه باسي.
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلی او په دوهمه برخه کې یو کله زر غګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث خبريږي. خو اوس لسفی الله سانګي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالي شورا د پرانیست کوم مهال لدی چې بېوزله خلک روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی لري اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دا لوبې په کاناډا کې وشو چې افغانستان د عیسا اکبري په مټ د نقرې مډال وګاټه او د نصیر احمد په مټې برونز مډال خپل کړ. د بریتانیا د آسیا او پاسیفیک د چارو وزیر په امنیتي سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ بعد دوه لوی تراژیدیو سیمو ته ورشي. لومړی به پورتوریکو ته ځي څو د سمندري طوفان له امله اوښتي زیانونه وګوري او بیا به لاس ویګاس ته د چهارشمې پر ورځ لاړ شي څو هلته د 950 وژل شوي او 520 ټپیانو له کورنیو سره وګوري او چارواکو سره هم خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي یو سرتیری په عراق کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی او روسي او ترکمنستان په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او اف ام سل اشاریه 5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر وبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د نوې ستراتیژۍ او د غراسه د امریکا لوی درستیس نن اسې شنبه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو غړو ته څرګندونه کوي. په دې ورسې کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د ولسمشر غنی سره وکتل او د غراسه له ولسمشر غنی سره تر خبرو وروسته یو ځل بیا په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځینو د منځ لو په اړه څرګندونه وکړه او له پاکستاني غوښتل چې په دې لړ کې جدي اقدامات وکړي. دا چې د امریکا د پوس لوی درستیس او د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته څه وایي او پر کوم مسلو بحث کوي په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا په خبرونه کې مفصل ریپورتونه او معلومات اوریدلی شي. داسې هم تاسو اوریدل چې د سریلانکا ټیم په ابوظبي کې په لومړي ټیسټ کې پرون د پیاوړي بالینګ پر مټ د پاکستان کرکټ ټیم ته په 21 منډو ماتې ورکړه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د درې ټیسټ لوبو د لړۍ د لومړۍ لوبه د تیرې میاشت په 28 نیټه په ابوظبي کې پیل شوه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدله. که څه هم د سریلانکا ټیم د پاکستان ټیم د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو لپاره یوازې د شپږ د منډو هدف ټاکلو، خو یا ټیم ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځېدل او اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو ز نجیه سپیم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره ملمدی او اساسي پوښتنې ځوابوي. نن په پروگرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه غږیږو او بیا د موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینه او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویښتانو تویدل زیات زیات لاملونه لري، خو په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات، یعنی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغیرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډېره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتانو رنګول، یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات ښځو کې دا کېدای شي د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتانو حجم کم کی، یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي، نه تویږي بهله نه وځي بلکې له ساقینه ماتېږي او د ویښتانو حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنټیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد دي جنټیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسېږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعاله کېږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کېږي او په تویدو شروع کوي.
د دغو لاملونو تر څنګ ډېری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدلو کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او څرقم بریخي عملومي په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسېږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوی وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ. دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. له دې ډلې د مایع غوښه، پالک، لوبیا، بادام، گازرې د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوي ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په سر کې کرته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لمړی باید وویل چې د ویښتانو تویدو په څو ډوله دي، یعنی کلاسیفیکیشن په څو ډول کلاسیفیکیشن کېږي. ویښتان چې ځي په دوه ډوله دي، په عمومي ډول کې. یو لوکلایز دی چې په موضوعي ډول ویښتان ځي، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونو کې ویښتان له یو ځای نه بل ځای نه ځي. او یو ډول چې ما مخکې وویل چې په مثلا یو پنجه غوندې ویښتان په یو ځای کې تویږي، یا یو ډول دی. او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی، دا دی چې ویښتان یا په موقتی ډول ځي یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دي. یو چې دی د ویښتانو پیاز چې دی لمنځه ځي، له همدې کبله بیرته ویښتان نه راځي، چې دغه ته سکتریسیل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وایي. او بل ډول چې دی ویښتان ځي مګر پیاز پاتې کیږي، چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مساعدیږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي. عوامل ډېرې دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلی امراض او جلدی امراض هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کمخونی د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې چې کمیږي، عوامل ډېرې دي چې داخلي ډاکتران کولای شي چې هغه اخاره کی یا تشخیص وکړي، ځکه چې د مثلا کمخونی یا اسباب د آهن کمخونی د اسباب د یا ویتامین بی 12 د یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران د دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب ښکاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراضو عوامل دی یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وایي. فوکل انفیکشن د بدن په هر ځای کې لیدل کیږي. مثلا یو څوک د دندان یا غاښونو خرابیږي د دې توکسین پیدا کیږي یا ستونی خوږیږي یا غوږونه خراب دی یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا با کلیوي برخه که موجود ده یا بل زای که دو میراکات ده ویختان ده تویدو سبب گریزی. بل رزو اندوکراین عوامل ده چه امراض اندوکراین مرتبه مثلا یک سود دیاغور غدا چه ده اگه فعالیت زیادیگی یا کمیگی دا هم ده ویختان ده تویدو سبب گریزی. مثلا اگه وقت فعالیت زیادیگی ویختان نرائکیگی او لمن ززی. بل عوامل همشته چې مثلا ځنه خلک د جلدی امراض لري، سیبوري لري، پوسته کې چې دی د مثلا یک نورمال حالت لري. ځنه وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي، غولیږي، ځنه وختو کمیږي. دا هم د پوسته کې حالت تغییر کوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو د فزیکی عواملو له کبله مثلا ځنه وختو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي، زنه وختو ویختان زی دا هم د ویختان د تویدو سبب ګرځي. رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې مثلا زنه کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې یا چې بعد اثر کوي یا حساسیت خي دا هم د ویختان د تویدو سبب ګرځي. مثلا یو کانټاکټ درماتایت پیدا کیږي اگه پا دقه حالت که هم ویختان زی او زن امراض زیتی ویختان پا دائمی دول لمنز زی. مثلا یک صوب یو جلدی مرز لری، مثلا پیودرمی لری، فرانکل لری چه امیک دی دا مرز هم دا ویختان و دا پیاز دا تخریبی دو سبب گیرزی و ویختان پا دائمی دول لمنز زی. یک صوب دا پوسته که سرطان لري مثلا دا بی سی سی ور سی سی ور چورتوای چې د ویښتانو پیاز چې تخریبیږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دائمي ډول لمنځه ځي. ځینې خلک مثلا پوسته کې سوځيږي د اوبو په واسطه یا بل عوامل په واسطه دا هم د پوسته کې د تخریبیدو سبب ګرځي او ویښتان په دائمي ډول لمنځه ځي. نور عوامل هم شته چې باید دن په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي. دا مثلا د غسر انتسنال عوامل دی او نور مثلا خزه دی امیدوار دی په دغه حالت کې ویښتان زی. ځینې خزه دی چې شدی ورکوي دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. ځینې خلک دی چې د کلتوري حالت په حالاتو کې ویښتان په کلک ډول تړي او دا هم د ویښتانو مثلا د تراکشن په نوم یادیږي د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان لمنځه ځي چې دا هم د ویښتان د تویدو سبب کیږي.
بله د دغو عواملو ترڅنګ چې تاسو یادونه وکړه د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په ښځو کې لیدل کیږي څومره د ویښتو په تویدو کې خپل اغیز لري؟
مونږ پوهیږو چې زمونږ د سی حالت خنه دی زمونږ پاک وطن
که
سی حالت خراب دی هغه وخت چې ویښتان باید په منظم ډول و مینزل شي. مثلا دا فرق کوي وګورو چې دا د یو څوک یو شخص چې دی ویښتان غول دی که وچ دی دا فرق کوي څه وخت باید دا و مینځي. که ډېر غول وي ژر ژر باید خپل ویښتان و مینځي. که غول نه وي بیا فرق دومره زیات اثر نه لري. مګر د ویښتانو ساتل په د ویښتانو په آرامي او په ساتلو کې ډېر ارزښت لري باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي.
بله یو شمېر کسان بیا له دې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلې دي بازار ته دا هم ویښته سپینوي. اساس په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپله ونډه لري کنه؟
د مثلا د پوستکی او د ویښتانو رنګ چې دی د یو ماده په واسطه منځته راځي چې ورته میلانین وایي. دا میلانین د یو تیزوجرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي. میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته میلانوزوم وایي. زن خالق چه دی مثلا تور پوستکی لری زن خالق اسپین پوستکی لری دلیل دادنی چه دامی لنه زن مصمرا سایز لری سو دانی دی نینه دی سایز او نمبر پاسته دا ویختان رنگ نیسی اما دا شامپوگان پاقه بوده کم اثر نلری اما ارچه چه دی شامپو دا یا ارچه چه دی باید اصلی بی تقلیبی بینه ای دا وشایان پا پوستک بانده اصل داری اما دا ویختان و دا سپینه دو سبب نگیردی
ډیر زیاته مننه دوستانو یادونه کوم چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه ساسي پوښتنی اخلو او خبرونه هم همدغه موضوعات ته ځنګړي شوی کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پوښتنی ځوابوي اوریدونکو هم پلیګه کیدی یو اوریدونکو دی د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ مهرباني
ناجا صفه خور تاسو سلام علیکم دا زادې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
تاسو درنه ملما ډاکټر صاحب پروزان تاسو سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
بلې قاری صاحب پښتنه یم هم بلې خورجان دې سره موضوع متکل د خدای دې کې چې بوش پنځنه واخلو د ډاکټر صاحب سره پښتنه داد یو سړی چې په ځوانۍ کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل انسان په سر باندې ډېر درد وي د غم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي که نه او یو سړی چې پرځان په ځوانۍ کې شیندي هم لږ وي او پرځان روحي تکلیف ورسره وي کم کم تشویش لري د هره درد سره تشویش لري د غم تویدل د ویښتانو د سپینو سبب د ویښتانو د تویدو او سپینوزو ګرځي که نه ګرځي او دغه مریضي داسې پروګرامه په اوله کښې وانهورېدی دغه مریضي په ذکرو کښې ډېره ده خورې ډاکتر صاحب پوښتنه دا ده که په اناسو کښې ډېره ده او پرځن دغه ناروغي پرځن علاج هم لري که نه لري د کومو کومو شامپوګانو څه باید موږ استفاده وکړو خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي
ډېره زیاته مننه دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب دا ټول ځواب کړي د تاسې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسې به په لنډو کې دغه پوښتنې ځواب کوي بیا به زو نورو اورېدونکو ته قاري صاحب پوښتنې وویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه او که چېرې په استرس مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغه ناروغۍ لامل ګرځي علاج یې څه دی ستاسې په نظر اوایا شامپوګانې هم په دې کې رول لري
اگه سوک چه سردر لری اگه ده ویختان ده تویدو سبب نگریزی مگر یو دول روحی ناروحی دای چه تریکو تلومونیا نومیگی چه دا خلق چه دای دا اخبال ویختان پا گوتو که نیسی او یا پلاس که نیسی او کش خیوی پا دا غالت که ویختان دا بیخی چه دای دا پیاز چه دای خرابی که ویختانی زی مگر دا پا اگه بانده کم اثر نلری او بل رازو بلا استرس تشویش هم پا پوستکو بانده هم پا ویختان بانده اصل داری زکه چه زواب دقه دی چه دا پوستک او دا پوستک او دا سیستم عصبی دا مور پا اگه وقت چه امیدوار دی پا اگه وقت چه یعنی بدن جولیگی ارگان و جنیز صورت نیستی دوالا لیو زاد چه منشخ لی چه ورطا کم برخوایی اکتودرم برخوایی زکه چه دا سیستم عصبی او دا پوستک لایو زای څخه منشه اخلي له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستک امراض په اعصابو باندې اثر کوي دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده مګر دا یو مرض چې تریکو تلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي دا رازو چې دا تداوی لري ولې نه باید دا ناروغان د جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دي او د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو د هغه په روخانېدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تداوي
ډېره زیاته مننه مهرباني وکړئ
السلام علیکم
علیکم سلام علیکم سلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ نن ورځ جلدی ناروغۍ ته خپرونه ځانګړې شوې
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده ښه چې دغه ویښتو څوکې مو دوه پوکه کاري چې درې پوکه کي دا څه علت دی
ځینې خلک په دغه ناروغۍ کې اخته دي یعنې یو لایو فولیکول څخه د ویښتونو یو پیاز چې د یو فولیکول څخه دوه شاخه و منځ مسترزي یا درې شاخه منځرزي یا یو غنچه غونډه منځرزي چې تریکو اسپینولوزا ورته وایي. اما ځینې خلک دي چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې ویشل کیږي. دا دومره په کتابونو کې دومره د دې لپاره ښه تداوی نشته، باید تقویه شي ویښتان. اولت یو موضوع نه ده، مګر ځینې خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په دیر شخص سره صحیح ده، هغه ځینې برس او شانې چې دی چې ویښتان هغه کوي ورسره هغه ډېر کلک دی، دا د دې سبب کیږي. او ځینې خلک دی چې مال نوتریشن لري، باید هغه شیان چې د ویښتان او د پوستکي د تقویه سبب ګرځي باید لږ څه استفاده
وکړي. نو بل اوریدونکی به مو واخلو، مهرباني وکړئ تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. سلام.
السلام علیکم، زه ډاکټر منصور مجاهد له کابل څخه اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ته سلامونه ویم. او بل دا چې د دې ویښتو په حق له افغانان یو منفي تصویر لري، یعنی په دې معنا د هغې په ګټو نه پوهېږي، اهمیت ورته نه ورکوي. نو او دوی دغسې دي، یعنې د ویښتانو د مږنځولو باندې نه پوهېږي. اکثره یې په یوازې د دې چې د څوکو خوانه مږنځ کړي، ورو ورو د بیخ طرف ته، د ګڼوالي طرف ته لاړ شي، د بیخ څخه یې مږنځي، د ختلو سبب کېږي. بله دا خبره ده. او بل د دوی په ګټو باندې نه پوهېږي. د ډاکټر صاحب سره مې سوال چې د ویښتانو ګټې څه دي تر څو افغانان د خپلو ویښتانو څخه ښه ساتنه وکړي. بله خبره مې دا ده چې افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کېږي که نه. او بله مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي. اورز مغا
بالکل ساتي خبر ته وګورئ.
او دا پاکي تبدیلوي، قیچی نه تبدیلوي، یعنی دغه د قیچی په واسطه باندې ځنې زما په نظر باندې ویروسي مرزونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته. نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دي که نه دي ډاکټر صاحب نه. او بله مهمه ډېره به ادبي دي، معاف وي چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تویدلو باندې تاثیر کوي که نه. بل یوه مهمه پوښتنه ده چې در د ویښتانو ښودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دي آیا که نه دي. مننه.
ډېره مننه. دا ډاکټر صاحب پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري که نه. ویښتان یو فیزیولوژیک آلت لري، یو د پوستکي یو یعنی یو برخه ده. مثلا دا ویښتان چې دی، دا نوکان چې دی، شحمی غدوات، عرقی غدوات چې دی، د پوستکي یو برخه ده، یعنی د هغه ملحقات جوړوي. دا ویښتان چې دی هم ګټه لري. مثلا په ابرو باندې چا ویښتان لیدل کیږي که دا بنی او له کوزمتیک لنظر څخه هم ډیر بد اثر کوي په هغه باندې. مثلا دا تصور کوو چې یو څوک ته په دغه برخه کې ویښتان نه لري، بیا څنګه معلومیږي؟ یو او بل دا خولی چې راځي له دغه ځای نه، دا مسیر بدلوي. که دغه ویښتان بنی، دا خولی راځي په سترګو باندې او د التهاب او د امراض سبب ګرځي. په همدغه ډول بل ځایونه چې ویښتان لري هغه هم ګټه لري، هم فایده لري. دا چې مثلا په ځینو برخو کې ویښتان چې لیدل کیږي دا یو فعالیت خو لري، یو هم د کوزمیتیک له نظر، هم د فیزیولوژي له نظر. او بل درځو بل پوښتنه دغه و چې د ویښتانو د تویدو عوامل څه شی دي. ما مخکې وویل چې د ویښتانو عوامل ما تشریح وکړه چې دا د کلاسیفیکیشن له نظره یو دایمي په ډول ځي، یو بل په موقت ډول، یو لوکلایز دي، یو بل جنرالایز دي. ویښتان ځي عوامل ډېر عوامل دي، یو داخلي عوامل دی او بل خارجي عوامل دی. خارجي عوامل مثلا فزیکي عوامل دی او بل کیمیاوي عوامل دی چې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. داخلي عوامل چې دی رازو له جلدی عوامل، جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې. مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، بیا رازو د اندوکراین امراض، بول د د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي، ځکه چې پوستکی د بدن آینه دی. ټول داخلي امراض او جلدي امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمیږي، دا د پوستکي له څخه معلومیږي. هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي، دی ورته وایي چې تا ډیر کم خونه شوي، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستکی تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا راځم به سلمانی چور سلمانیگانی چه د امراض د انتقال سبب گیزی، او دا سلمانیگانی چه دی مثلا دا قیچی و دا قشان چه سیمولوی دا د امراض د انتقال یا سوک نه بل سوک دزی، خصوصا پا ماشومانو بانده. ولی دلیل سه شدی چه پا ماشومانو که دا جلدی امراض دیر لیدل کیه، دلیل دا غدی چه پا ماشومان خود اندروژن یا د جنسی هورمونونو د افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیگی چه اگه عمر زیاتیگی دا هورمونون چه افرازیگی، خصوصا اندروژن هورمونون دا پا سبش از گلن یا شهمی خداوات با انده اثر کوی، دا شهمی خداوات افرازات جولوی چه ورطا سیبون مرتوی. اره ورست یو سوک، اره ورست یو زوان سلی 40 گرام سیبون تولیدوی، دا سیبون چه دا زنی اسیدونه لري، امینه اسیدونه، مثلا پروپیونیک اسید ورته وي یا فری فاتی اسید ورته وي. دا اسیدونه چې دی، دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري، دا سکه دا میکروبونه لمن زدی، مثلا دا قارچ یا سمارق امراض انتانات او باکتریالی امراض لمن زیسی. اگر ماشومان چه دا توان نلری، دا استعداد نلری چه سیبو میده، اگر پا پوستک بانده نشته، لده کبره دیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پر مشمونه که لیل کیگیم. دا سلمانیگان تا قیچی چه یا سوک نبول سوک نستیمالی دا امراض دا انتقال سبب گیزی. دیر ضروری ده چه باید دوی کولاشید باید دا مثلا دیو چا سر خلاشو باید اگه تحقیم موشید، که تحقیم نشید که ولی که امکان ولیری باید دسپاسیبال شدن، باید استیمالی خصوصا دا پل چه دای باید دسپاسیبال بگی. یا و دا دی دکتر سه خبر دیر سیده درست دای چه دا امراض دا سلمانی لخوا یا سوک نه بل سوک نه انتقالی. بیا روزو دا یا سلمانی نده چه ده امراض ده انتقال سبب گیردید، زن وقتو ده سوزن پا واسطه هم زن امراض لیو سوک نه بل سوک ده انتقالی گی، ده شفاخانه پا واسطه انتقالی گی، زکه چه ده زن ده پچکاریگان چه ده سوزنون چه استعمالی گی زن اصلی نده خواه ساتل تحقیم نکید لده ده امراض ده انتقال یو سوک نه بل سوک تزی. بیار ازو دگه بل سوال ده دکتر صاحب چه جنسی فعالیت پا مستقیم دول پدقه بانده ما خونه دلی کمشه چه اصل داری. یو خبر اشته چه اغا اندروژینیک الوپیسیا ده یا الوپیسیای پترنال ورتوایی که اغا ارسی ده چه پا ام نارینه که ام پا غزینه ناروغانو که لیدل کیگی، پا داغ حالت که یا تشوش دو ارمونو موجود دی او یا جنیتیک مساعد حالت لری داغ خلق، او پا داغ حالت که دای اندروژینو نه تغییر کوی او دویختان دو تویدو سبب گریزی، چه مثلا پا سلویخ کلنه درش کلنه یا اولادین مخ که ویختان پا ورو ورو لمن ززی او یا مخصوص حالت نیسی دا اشته. اما دا
ډیره مننه اوریدونکو، نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو د تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو په سپینېدو خبرې کوو، او په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی دی، لومړی ځان معرفي کوي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډېر ښه، مهرباني که کومه پوښتنه ولري.
ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه ده چې دغه وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي؟ د علاج طریقه
ده مهمه مسله ده. بالکل، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي، آیا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنا ورکوي که نه، لامل او حل لارې هم لري؟
ډېره مننه. دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه، هغه ته کنیتیس ورته وایي. کانی تیس چه ده یا ده ویختان و اسپینی دل پا دو دوله دی یوی لوکالایز ده چه پا یا زای کلی دل کی گی او بل جنرالایز ده چه ده ویختان و طول اسپینی گی ده ده لعمل دیر عوامل دی دا ده زلخت مانا زلخت مانا نور کری یوی ارسی ده زن خلق پا ایریدیتیر یا ارسی دول ویختان نلزوانی نمخ که دیر مخ که اغا اسپینیگی یو دغه دی او بل عوامل همشته د دوی له جملې څخه یو استرس دی ځینې خلک چې ډیر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان اسپینیگی او بل حالت ځینې تیل دی کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتانو باندې استعمالیږي د ویښتانو د سپینیدو سبب ګرځي بل عوامل چې دی فوکل انفکشن دی چې بعضې انفکشن انتانات چې د ویښتانو د سپینیدو سبب ګرځي بل عامل د ځینې ویټامینونو کمیدو دی چې د ویښتانو د سپینیدل سبب ګرځي او ځینې عوامل بل عوامل چې دی مثلا یو څوک پیس چې ورته وایي ویتیلیګو لري ویښتان هم په همه غذا کې پوستکی هم سپینیږي او ویښتان هم سپینیږي یو دغه دی او بل یو بل مرض دی چې الوپیسیا آریاتا وایي چې ویښتان په موضعي